ازادي راډیو په ماشمنی خبری مجله کې احمد شبر ساسو کوربه يم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې ډېر ژر به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر معلوم شي. په خوست کې مو د مرغانو د والګي د ناروغۍ له خپرېدو خبرو. د کرکټ په ګډون د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو، خو لومړی خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
افغانستان ته د امریکا د مشورې ورکولو او مرستې ځنګړي ځواکونه استول کیږي. په غور کې یوې چاودنې مرګ ژوبل اړولې ده. د امریکا ولسمشر لندن ته خپل سفر لغوه کړ. په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو د اول وار لپاره د مشورې ورکولو او مرستې ځنګړي ځواکونه افغانستان ته ولیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پوځ د پنځمې پروس په اعلامیه کې ویلي چې دغه ځواکونه به دروان میلادي کال په پسرلي کې افغانستان ته ولیږل سي. ویل سوي چې په اول پړاو کې به څه باندې سل سرتیر افغانستان ته ولیږل سي، خو د هغوی د ګمارنې د ځای په اړه څه نه دي ویل سوي. په اعلامیه کې راغلي چې دغه قواوې به د یوې لوا په چوکاټ کې افغانستان ته لیږل کیږي چې هدف به افغان قواوو ته روزنه او ورسره همکاري وي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو تیر شپه په زیاته پیمانه چاودونکي مواد او په زرګونو پټاقې نیولې. د کابل سرپرست امنیه قمندان مل پس ول حق نواز حقیر نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه مواد په بوجوي کې ځای پر ځای شوی و.
پلان کوج داول موټر چې هغه کې تقریبا درې بوجۍ تجاري توکي سره د 3000 نه زیات پټاقې زمنګ دي پولیسرخي په دروازه کې چې هغه وکول سول دا گرفتار کړي.
د کابل سرپرست امنیه قمندان وایي چې د دې قضیه په تړاو دوه مشکوک کسان نیول سوي دي. بلخوا په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په یو چاودنه کې په فیروسکو کې یو سړی او یو کوچنی وژل سوي دي. په پیښه کې د 15 نورو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست جنرال ضیاءالدین ثاقب ازادي راډیو ته وویل
جسد که ما شما اینجا میبینید که تیکه پاره شده، یه حمله انتحاری بوده. این فعلا هم تحت تعقیب پلیس قرار داره. معلوم نیست که هدف چی داشته.
چارواکی وای گمان کوي چې وژل سوی کس به د همدې حملې په نیت په ځان پورې منفجره مواد تړلی وه. د دې پیښې په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. بلخوا د غزنی ولایت چارواکي وایي په جغت ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو بریدونه په شا تمبولی دي. د والي ویاند وایي د دغو وسلولو لخوا تېر شپه په جغتو کې د امنیتي قواوو پر پوستو حمله سوي چې په شا تمبول سوي. محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دې لړ کې وسلولو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو تر اوسه یې دقیق شمېر معلوم نه دی. د والي ویاند وایي چې په نښتې کې یو پولیس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې یوه پوسته یې په سیمه کې نیولې او افغان سرتیرو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په بل خبر کې ویل سوي چې د غزني چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې پرون د وسلولو طالبانو د ځپلو لپاره په پوځي عملیاتو کې درې وسلول طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د لګول سویو بندیزونو د کمیدلو د دوام پریکړه کړې ده. تهران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه اټومي موافقه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړې چې اوس به هم نافذه وي. د اټومي موافقې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي. رویټرز، نیویورک ټایمز او بلومبرګ د هغو کسانو په حواله چې د ټرمپ پریکړې له نږدې څارلې دي راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په پام کې لري د ټرمپ دغه فیصله نن ناوخته اعلان کړي. د رسنیو راپورونه وایي په عین حال کې ټرمپ فیصله کړې چې په اټومي موافقه کې د امریکا مکلفیتونو ته په پام سره د ایران پر مرکزي بانک او د تیلو پر صنعت به د بندیزونو لرې کېدل جاري وساتي. د امریکا ولسمشر فیصله کړې چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي لندن ته خپل سفر لغوه کړ. په پام کې وه دی هلته په فبروري میاشت کې د امریکا نوی سفارت پرانیزي. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې نن لیکلي د سفارت د موقعیت په اړه خپل مخالفت څرګندوي او د باراک اوباما پر ادارې د دې لنجې تور پوری کړی دی. ښاغلی ټرمپ لیکلی د دې سفر د لغوه کېدو اله دا دی چې زه د اوباما د ادارې سرسخت مینوال نه یم چې په لندن کې پخوانی بهترین ځای او غوره سفارت د پستې په بیه خرڅ کړی چې په بدل کې په 1,200,000,000 امریکایي ډالرو یوه نوې ودانۍ جوړه کړي. ښاغلی ټرمپ دا یوه بده موافقه بللې ده. سره له دې چې د لندن له میفیر سیمې څخه د امریکا د سفارت د انتقال فیصله د جورج دبلیو بوش د ادارې پر مهال سوې وه، خو دغه اعلان په 2003 میلادي کال کې وسو، یوه میاشت مخکې تر دې چې باراک اوباما د ولسمشر په توګه انتخاب سي. او نن او سبا په چک جمهوریت کې د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. اوسنی ولسمشر میلوش زیمان چې د اتو نورو کاندیدانو تر څنګ دغه انتخاباتو ته ولاړ دی، د مهاجرت مخالف او روسي پلوای ګڼل کیږي. اټکل کیږي چې زیمان به د دغه انتخاباتو په اول پړاو کې زیاتې رای وګټي. که کوم کاندید ونه توانی د اکثریت رای خپل کړي، دوه مخکښ کاندیدان به د جنوري میاشتې په وروستیو کې په دویم ځلې انتخاباتو کې سره مخامخ سي. درې اویا کلن زیمان له 2013 میلادي کال راهیسې د چک جمهوریت ولسمشر دی چې دغه څوکۍ تر ډیره حده تشریفاتي بڼه لري.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ته درې تنه معرفي شوي چې ولسمشر به یو ترې وټاکي.
ډېر ژر به هغه کس د ټاکنو کمیسیون ته ورسي چې هغه په ټولو معیارونو برابر وي او دا کار به ډېر ژر وشي.
همدا مسله مې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره شریکه کړې.
کوم کس د دې نه غوره کېږي هغه د غړي په توګه معرفي کېږي او د ټاکنو کمیسیون کې له سره ټاکنه کېږي په اخر کې او یو تن د رئیس په توګه انتخاب کېږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په خوست کې د مرغانو د والګي ناروغي پیدا شوه.
یوازې په وحشي مرغانو کې دی او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خنثی شي اهلي چرګانو ته سرایت ونکړي.
نن شپه د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان لوبه ده. په دې اړه مو د کرکټ بورډ ویان راښغولې.
پاکستان کرکټ 19 کلنو ډلې خلو ډله ده، خو هیر د نوې چې دوه د افغانستان 19 کلنو ډلې ورته ماته ورکړې ده.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړی معرفي شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د غوراوي کمیټې له لورې ولسمشر ته ورپېژندل شوي دي او له دغو کسانو به یو تن کمیسیون ته انتخاب شي. له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور لري.
روسل حق چې د انتخاباتو لپاره د غړو د معرفي کولو د غوروي کمیټې درې تنه نوماندان معرفي کړل. جمهوریت ریاست کسه هم په دې اړه دقیقه نیټه نه خایي، خو وایي ولسمشر به ډیر ژر د دې درې کسانو لړلې یوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل چې سید حفیظ الله هاشمی، اول رحمان رودوال او عبدالقادر زازی وطن دوست درې هغه نوماندان دي چې د دې کمیټې لوري د پنځشنبه پورز ناوخته ولسمشر ته معرفي فیشول. خغلی آزاد ویل
د ملي وحدت حکومت ځنګړي ډول شغله ولسمشر باید ډېر ژر د غدریو نوماندانو سره ځنګړي مرکې وکړي یا انټرویو هم صاحب ورسره وکړي او ډېر ژر به هغه کس د ټاکنو کمیسیون ته ورسي چې هغه په ټولو معیارونو برابر وي او دا کار به ډېر ژر وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس نجیب الله مزیر له لرې کېدو وروسته د روان لمریز کال د جدي په ومه ولسمشر محمد اشرف غني د غوراوي کمیټه وټاکله تر څو د کمیسیون لپاره یو بل غړی معرفي کړي. راپورونه وایي یاد کمیټې ته د کار لپاره تر اوسه نږدې اتات یا کسانو خپل اسناد سپارلي و چې د اسنادو له ارزیابي کولو او ازموینو اخیستو وروسته یې ترې درې تنه ولسمشر ته معرفي کړل. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د 1990 لمریز کال د سرطان 14 نیټه اعلان کړې ده. له بل خوا د انتخاباتو لپاره مدني ټولنې شبکه یا اکسین د انتخاباتو د غوراوي کمیټې کار د انتخاباتو د قانون خلاف بللې ویلې دي. هر کس چې د دې کمیټې لخوا معرفي کیږي قانوني مشروعیت نه لري او کارونه به د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون منفي تاثیرات ولري. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر ازادي رادیو ته وویل
کاری کمیټې
ګزینش دی وای د انتخاباتو د قانون لمخې د غوراوي کمیټې کار غیر قانوني دی. موږ د اندېښنه لرو چې د غوراوي کمیټه چې کوم کس معرفي کوي دا کس هم چې د یوې غیر قانوني پروسې لمخې راځي نو قانوني مشروعیت به ډیر کمزورې وي او دا امکان لري چې د کمیسیون په کارونو ډیر منفي تاثیرات ولري. خو د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړی نثار حارث پیوي هغه کسان چې د غوراوي کمیټې له لوري معرفي شوي با تجربه او مسلکی کسان دي. خغل حارث وای که د دې کسانو په کارونو کې سیاسي، ګوندی او قومي مداخله ونشي او هغوی دا پروسه په سمه توګه مدیریت کړي نو راتلونکي انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره درې تنه پنځشنبه په ورځ ناوخته معرفي شول چې یو به ولسمشر اشرف غني د دې کمیسیون د غړي په توګه انتخاب کړي. نږدې دوه میاشتې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې نجیب الله احمدزی د دې کمیسون له ریاست لري کړ. تر هغه وروسته دې ته انتظار کېده چې بل کس د دې کمیسون د غړي په توګه غوره شي. مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه یا اکسین د انتخاباتو د کمیسون د نوي غړي د غوراوي بهیر د قانون خلاف بولي. په دې اړه به د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له اجرایوي رئیس یوسف رشید څخه واورو چې موضوع څرنګه ده.
د ټاکنو قانون پر اساس ولسمشر دا واک لري صرف کله په کمیسون کې یو غړی عزل کیږي یا استعفا کوي یا فوت کیږي، نو هغه د افغاني لست نه یو تن د قومي او جنسیتي ترکیب په پام کې لرلو سره هغه د کمیسون د غړي په توګه ټاکي. دا چې په حکومت کې موږ ستونزې لرو، هلته سیاسي شریکان دي، توافق د شریکانو په افرادو باندې په پخوا کې هم یو جدي مسله او معضله وه او اوس هم، نو موږ پیدا کړل چې په غلس باندې یعنی توافق نه و پر افرادو باندې په حکومت کې زموږ موجود نه و. نو موږ له خاطر ولسمشر د مجبوریت په اساس باندې قانون مات کړ او بالاخره لاړه د غړي کمیټې خواته چې په دوهم ځل به د هغه جوړه کړه. اوس افراد معرفي شوله په افرادو کې موږ بیلابیل بګراوندونه لرو.
همدغه درې کسان چې معرفي شوي دي حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال او عبدالقادر زاده وطن دوست، ستاسو په باور دا کسان د دې وړ دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ریاست ته وټاکل شي یو کس له دوی څخه؟ یعنی مسلکی دي؟
د افرادو په اړه باندې منفي قضاوت په کوم شي عادلانه به نه وي. په کوم ځای پر دغه درې کسانو چې زه پیژنم د دې وړ بیلابیل بګراوندونه لري. خواجه رودوال د ټاکنو بس کې یو خو متخصص پاتې سوی دی، تقریبا د اساسي قانون له دورې له دېخوا د دغه ټاکنو برخې کار کوي. ښاغلی قادرزادی هم کولی شي کې یو ښه فعال استازی ده او تقریبا موږ کولی شو ووایو چې هغه هم کولی شي په دغه برخې کې مثبت اغېز ولري. او ښاغلی هاشمي هم له اساسي قانون له دېخوا په دغه پروسو او مسایلو کې دخیل ده او اوس هم یو مدیریتي پوست لري. نو فکر کوم چې درې واړه مناسب کسان دي، ول یو څو بیا هم تاسو زه یادونه وکړم هغه دا ده چې بیا هم توافق موضوع به په ځینو باندې ستونزمنه وي. یعنی ولسمشر او اجرایه رئیس به په اسانۍ باندې وشي کولی چې په ځینو باندې توافق وکړي.
دا خو طبیعي خبره ده چې په درو کسانو کې به په یوه توافق کوي او د اختلاف نظر به موجود وي. لیکن رشید صاحب، که چیرته یو کس له دغو معرفي شي، د انتخاباتو په ترسره کولو کې به ځنډ او خنډ رامنځته نه شي؟ یعنی وخت کافي دی چې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي؟
یو شی باید واضح کړم چې کوم کس له دې نه غوره کېږي هغه د ټاکنو کمیسیون د رئیس په توګه باندې حکومت نه شي کولی چې هغه معرفي کړي. یعنی هغه به د غړي په توګه معرفي کېږي او د ټاکنو کمیسیون کې به له سره ټاکنه کېږي په اخر کې او یو تن به د رئیس په توګه انتخاب کېږي. ولې یو شی باید ووایم چې یو فرد نه شي کولی چې بالاخره دغه ټول تصویر د ټاکنو ته بدلون ورکړي. په ټاکنو برخه کې ستونزې دي، ولې یو ښه مدیر کولی شي چې حداقل دغه مسایل تنظیم کړي او یو ښه لارښود برابر کړي. څه چې اوس په کمیسیون کمبود لیدل کېږي هغه دا ده چې هلته یو ښه مدیریت او بالاخره ثابته لیدلوری موجود نه دی ټاکنو په لور باندې. زه مطمئن یم چې انشاءالله په دې کې هر یو چې وټاکل شي حداقل وکړی شي چې د ټاکنو د کمیسیون د غړو سره به په ګډه باندې کړی شي، نو یو څه به وکړي. او که د خلې په توګه پاتې شي بیا هم ډېر مطمئن یم چې د ټاکنو په مدیریت کې یو ښه بدلون راشي.
یعنی تاسو په دې باور یاست چې له دغو دریو کسانو که یو کس کمیسیون ته لاره پیدا کړي، دی باید د کمیسیون د رئیس په توګه وټاکل شي؟
زه فکر کوم چې د موجوده غړو نه زه دغه درې وړ کې هر چې کمیسیون معرفي شي د ریاست لپاره واړه غړو نسبت نور غړو چې په کمیسیون کې موجود دي.
نو دا خو بیا د کمیسیون پرېکړه ده چې کوم یو انتخابوي.
دقیقا ما هم ویل که دا دین یو تن د کمیسیون ته او د غړي په توګه پاتې کېږي، زه به ډېر مطمئن نه یم چې موږ یو ښه بدلون ووینو په دې ټاکنو د نصیب په برخه کې. او که هلته د رئیس په توګه انتخاب شي، شاید چې یو څه تر څه نه څه په دغه مسایلو کې تغییر راشي او بالاخره د بودجت په برخه کې موږ مثبت بدلون ووینو.
یوسف رشید، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شو. په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شئ. په خوست کې د خوست په شهر کې البته ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. په خوست کې د مرغانو د انفلوئنزا ناروغي یا د مرغانو والګي مثبت پیښې تشخیص شوې دي. چارواکي وایي چې دغه ناروغي اوسمهال یوازې په وحشي الوتونکو په ځانګړي ډول کارغانو کې ده. کورنیو چرګانو او فارمونو همدارنګه انسانانو ته سرایت نه دی کړی. دوی له خلکو غوښتنه وکړه چې د کور او فارمونو چرګان یوې بلې سیمې ته انتقال نه کړي او تر یوې مودې باید خوست ته د چرګانو وړل راوړل هم ودرول شي. هغوی له کورنیو ده هم وغوښتل چې مړه چرګان او مرغان دې په خاورو کې پټوي او ماشومان دې هغو ته نږدې نه پرېږدي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې د کارغانو پر لپسې مړینې او په دې اړه پر ټولنیزه میډیا د خلکو له اندېښنو وروسته څرګنده شوه چې په یاد ولایت کې کارغان او نور وحشي مرغان د مرغانو پر والګي اخته شوي دي. چارواکي وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوارونو کې د مړو شویو کارغانو د سیمپل او معاینې ښودلې چې یاد مرغان پر والګي اخته دي، خو تر اوسه په فارمونو، کورنیو چرګانو او انسانانو کې د دې ناروغۍ مثبت واقعات نه دي لیدل شوي. د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت ازادۍ راډیو ته وویل چې
الحمدلله موږ د مجهزو وسایلو او د ضد عفونی موادو چې څنګه وکولی شو دوی هغه وقایوي شکل مخته یوسو، هغه لرو سره دا چې په خوست کې ډېر زیات فارمونه دي او موږ د چرګانو وخی چرګان لرو لته، نو اوس پورې ان شاء الله دې کې د مرض نشته دی، یوازې په وحشي مرغانو کې دی او موږ هڅه کوو چې دغه مرض په نطفه کې خونسا شي اهلي چرګانو ته سرایت ونکړي.
خوست د کرنې وزیر په لارښودنه د یاد وزارت د صحت حیواني او مالدارۍ عمومي رئیس ډاکټر جهانگیر میاخیل په مشرۍ تخنیکی ټیم تللی دی. ډاکټر جهانگیر میاخیل وایي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په لابراتوار کې په وحشي مرغانو کې د والګي بیماری تثبیت شوې ده او دوی غواړي د خصوصیدونکو ته دا پیغام ورسوي چې خپل ماشومان او کورنۍ چرګان د دې مرض څخه وساتي.
یا وړل راوړل د چرګانو د فارمونو نه یا د کورونو نه دا یوازې د زراعت ریاست په اجازه باندې سرته رسیږي. که چېرته دوی اجازه څوک ونه لري باید چرګان انتقال نه کړي. دا ستونزه یوازې د خوست ستونزه نه ده، د ټول افغانستان ستونزه ده. دا ناروغي کېدای شي انتقال شي نورو ولایتو ته وغځیږي، فارمونو ته او کورنیو چرګانو ته انتقال شي او حتی انسانان هم خطر لاندې راوړي شي.
د حیواني بیماری د برخي او بلتن ډاکټر محمد خالد شهیوال چې د کرنې وزارت په پلاوي کې خوست راغلی وایي چې
تشویش ملدینه داسې خدای نه خواسته فارمونو ته او انسانانو ته انتقال نشي. حال زری ته په تلاش بدای شي بیماری په زودترین فرصت سره مهار کو.
د مرغانو والګي یو بل خطر دادی چې کله ناکله انسانانو ته هم سرایت کوي او د ډاکټرانو په وینا چې ناروغان شپته سلنه د تلف کېدو خطر لري. د خوست د عام روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې ټول هغه بیماران چې تنفسي بیماری لري نږدې کلینیکونو یا ولایت روغتون ته مراجعه وکړي.
روسه پورې کومه پیخه په انسانانو کې نه ده ثبت شوی، خو د دې لپاره چې انفلوئنزا یو ویروس ده، هغه مریضان چې تنفسي مشکلات ولري زر تر زره دي نږدې کلینیکونو ته یا د خوست تخصصي ملکي روغتون ته مراجعه وکړي ترڅو د هغوی نه سیمپل واخیستل شي، خدای نه خواسته په انفلوئنزا ویروس باندې مبتلا نشي.
د پروګرام په پای کې د خوست د مرکزی باغ د ونو لاندې د موظفو کسانو لخوا چې ټول محافظوي تدابیر یې نیولي ول لسګونه مړه شوي کارغان راټول او وسوځول شول. په یاد پروګرام کې د خوست مرستیال والی شیربادشاه ارګونی هم له خلکو وغوښتل چې د متخصصینو د لارښودنو په رڼا کې د یاد ساري مرض په مخنیوي کې همکاري وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو پروانه خبری مجله کې مو وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دریځ خبرو چې د ایران د اټومي موافقه په اړه څرګند کړی دی. خو اوس کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان لوبي ته چې له پاکستان سره ده، د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام لومړی لوبه کې د شنبې ورځې سهار وختي له پاکستان سره مخامخ کیږي. په دقیق ډول به دا لوبه نن د کابل په وخت د شپې په 2 بجې پیل شي. د افغانستان 19 کلنو ټیم 2 ځله په آسیا جام کې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. سفی الله سنگزی د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره چې له ټیم سره په نیوزیلند کې دی ټیلیفوني مرکه کړې ده او لومړی د ټیم د چمتووالي په اړه پوښتنه ترې کړې.
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یو ځل بیا په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل ترڅو د سبا د نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې د پاکستان پر وړاندې د چمتووالي سره د لوبو ډګر ته ووځي. د ویل نه چې تر دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام کې دوه وارې پاکستان سره مخامخ شو چې دواړه لوبو کې افغانستان بریا ترلاسه کړې ده. مخکې له دې چې نړیوال جام شروع شي د افغانستان کرکټ بورډ لوري نولس کلنو لوبډلې ته په کابل کې تمریناتي کیمپ ترسره شو دوه اونیو لپاره او له هغې وروسته نیوزیلند ته دویمه لوبډله افغان کارګرانو ډله وه چې په وخت باندې راورسېده او دلته تمریناتي لړۍ پیل کړه تر څو نړیوال جام لپاره ښه چمتووالی ولري. نو لوبډله انشاءالله پوره چمتووالی لري او موږ باور لرو چې انشاءالله وبشي کولی په نړیوال جام سیالیو کې ښه وځلیږي.
دوه نورې لوبې هم د یوه سریلانکا سره د بل له آیرلند سره. له درېو لومړیو لوبو باید څومره وګټي چې کوارټر فاینل ته ورسي؟
نړیوال جام سیالیو کې شپاړس هیوادونه ګډون لري چې په دغه شپاړس هیوادونه په څلورو ګروپونو ویشل شوي دي. په هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په دې کې هر ګروپ کې به دوه لوبډلې وشکې کړه چې مخکې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي.
هوتک صاحب، د کرکټ بورډ چارواکي څه تمه لري له لوبغاړو نه؟ د دوی تمې څه دي او څه ورنه غواړي؟
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس خبرې شکر لطیف مشال د ټلیفون په کرښه د لوبغاړو سره خبرې وکولې. په نیوزیلند کې دوی ته ډاډ ورکړ چې دوی یو اتله لوبډله ده او دوی کولی شي په نړیوال جام کې ښه ولوبېږي. هیلې وښودله چې په لومړۍ لوبه کې بیا هم د پاکستان پر وړاندې د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړي او همداشان د افغانانو توقع هم ورسره شریک کړه چې افغانان دا توقع لري چې د آسیا کپ په څېر باندې په نړیوال جام کې هم افغانستان لپاره نسکر لوبډله ښې لاسته راوړنې ولري. چې په ځواب کې د ټولو لوبغاړو په استازیتوب نوین الحق ډاډ ورکړ چې په نړیوال جام کې به د ټول توان سره د بریا لپاره لوبي وکړي.
د پاکستان د ټیم په اړه راته وایي، هغو کې ډېر کسان چینج شوي دي، بدل شوي دي وروسته لغه چې افغانستان دوه وارې قوي ماته ورکړله او آسیا کپ کې دوی ماتې وخوړلې. اوس نوی ټیم یې هم قوي دی، نامیبیا ته سخته ماته ورکړې د پاکستان. څه فکر کوي، الکان ورسره بلد شوي دي که څنګه؟ هغوی هم ورته ارزیابي کړي. هغه ویډیو انالیست چې ورته وایي
بالکل پاکستان یو ښه لوبډله ده، د پاکستان کرکټ نسل لوبډله یو ښه لوبډله ده، خو هیره نه وي چې دوه وارې افغانستان نسل لوبډله ورسره ماتې ورکړې ده او دا ځل بیا هم د افغانستان نسل لوبډله به د ښه چمتووالي سره د پاکستان په وړاندې په لومړۍ لوبه کې د لوبو ډګر ته وځي. او همداشان ته ویلی شم چې د افغانستان نسل لوبډله هم په نیوزیلند کې په تمریناتي لوبو کې څو لوبډلو ته ماتې ورکړله او ورسره څنګ کې بنګلاديش ته هم د نړیوال جام په تمریناتي لوبه کې ماتې ورکړې. نو لوبډله به د یو ښه ملک سره په لومړۍ لوبه کې د پاکستان په وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
یوه اخري پوښتنه د مجیب زادران او نوین الحق او ځینو نورو مشهورو لوبغاړو تر څنګ، آیا داسې نوې څېرې هم شته په ټیم کې او څه فکر کوي د دوی نه څه تمې کېږي اوس؟
بلې، هو بهیر محبوب ته چې تازه لوبډله سره یوځای شوی ده او د تمریناتي لوبو کې ښه نتیجه درلودله. ټول لوبغاړي ښه چمتو دي او په هره برخه کې پوره چمتووالی نیولې ده. نو انشاءالله چې موږ باوري وو دغه لوبغاړي به وشي کولی ښه لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک هیله مند دی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله به نن شپه په نیوزیلند کې له پاکستان سره په نړیوال جام کې ښه لوبه وکړي. او فرید هوتک وایي چې افغان لوبډله پیاوړې ده او هیله لري چې پاکستان به مات کړي. نن به د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره او بنګلاديش له نامیبیا سره مسابقه وکړي. البته یادونه وکړم چې افغانستان په خپل ګروپ کې له سریلانکا او آیرلند سره هم لوبي لري. له سریلانکا سره به د افغانستان لوبډله د سیشن بي پروز مسابقه وکړي او بیا د جمعې پروز له آیرلند سره مخامخ شي.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
آدم خان زین سلیم لخوز تخان. په خوست کې د کارغانو یا د نورو مرغانو مرض شو دی چې ماشومان پرې اخته کیږي. تر اوسه پورې د عامې روغتیا وزارت په دې اړه هېڅ ګام نه کړی. ټول ماشومان په روغتونونو کې ناروغان دي. انفلونزا مرض دی چې په دې کارغانو اخته شوی. دا د انسانان لپاره یو خطرناک مرض دی.
السلام علیکم، زه د غورماش د ولسوالۍ د غلیولي څخه ستاسو سره په خبرو تماس یم. موږ په غورماش ولسوالۍ کې نه کلینیک لرو او نه هم مکتب لرو. موږ کوچنیان ټول د تعلیم نه بې برخې دي او موږ خپل مریضان هم یو هم د مریض مو تو ځای ته رسو یا میمنی ته ورو یا هم غلینه ولایت ورو. چې هر مریض موږ ورو خپلدار خپل مریضان وړي. هغه هم په نسبت لار کې بعضې مریضان وخت کې خدای رسولی او په لاره مړ شي. او موږ د ټولو ارګانو څخه دا تقاضا لرو چې موږ ته دې کلینیکونه جوړ شي او موږ ته دې مکتوبونه جوړ شي. والسلام، به احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پول علم او غزنی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د ازادي رادیو په روانه خبري مجله کې به وړاندې واوري چې لرغون پوهان په دې کار کوي چې څنګه د افغانستان په وی جګړې زپلې سیمې کې یو جماعت له څوونه یو رهيسي جنگونو او جنگالیو ته سر نه دی ټیټ کړی او روغ پاتې دی. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. خو اوس یو نړیواله مهمه موضوع راخلو. راپورونه وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ پریکړه کړې ده چې د ایران او شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ چې امریکا هم پکې ده اټومي موافقه د اوس لپاره ومني او متحد ایالات له دې موافقې ونوزي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په عین حال کې تمه ده چې د ترامپ اداره له دې موافقې سره د ژمنتیا ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پریکړه کړې چې پر ایران د هغو بندیزونو لری کولو ته دوام ورکړي چې له ایران سره په اټومي موافقه کې ژمنه شوې. له دې سره به د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ اټومي موافقه په خپل حال پاتې شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې او بلومبرګ خبرونې پرون شپه ناوخته د باخبرو سرچینو له قوله راپور ورکړ چې سپینه ماڼۍ په دې برخه کې د ولسمشر ترامپ پریکړه ښایي نن اعلان کړي. د رسنیو پر راپورونو کې ویل شوی که څه هم ترامپ له ایران سره په اټومي موافقه کې د امریکا له ژمنې سره سم د ایران پر مرکزی بانک او د تیلو پر سکتور د بندیزونو د لری کولو په برخه کې د امریکا پر مکلفیتونو عمل وکړي، خو په عین حال کې غواړي چې پر ایران نور نوي بندیزونه ولګوي. ښاغلی ترامپ پرون ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د خپل ملي امنیت د سلاکارانو له ټیم سره تر کتنې وروسته پریکړه وکړه چې امریکا د اوس لپاره د ایران له اټومي موافقې سره ژمنه پاتې شي. خو د امریکا د خزانې وزیر ستیف منوچین پرون سهار وویل دی فکر کوي چې ترامپ ښایي پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې ترامپ ښایي همداراز د امریکا کانګرس او خپلو اروپایي متحدانو ته نوی مهلت وټاکي چې یا له ایران سره اټومي موافقه د دله خوښي سره سم تعدیل کړي، کنه متحد ایالات به له دې موافقې څخه ووزي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي ولسمشر ترامپ چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالف و او سخت انتقادونه یې پرې کول، له دې موافقې سره د امریکا د ژمنتیا په مسله کې زړه نازړه و، خو د ده ګڼ شمېر نږدې همکارانو سپارښتنه کړې چې له دې تړون څخه دې نه وځي. او همداراز ترامپ د امریکا د اروپایي متحدینو لخوا تر سخت فشار لاندې و چې دې موافقې ته درناوی وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی پرون پر ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې د ایران اټومي موافقې ته درناوی وکړي. هغې وویل چې دا موافقه نتیجه ورکوي. میرمن موګیرینی چې په بروکسل کې د ایران او همدارس د جرمني، فرانسې او برتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته څرګندونې کولې وویل دا موافقه به خپل هدف ته چې د اټومي وسلې له جوړولو څخه د ایران راګرځول دي ورسیږي.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
لرغون پوهان د څېړې چې څنګه په یو جنگ ځپلې سیمه کې د یو جماعت ودانۍ په پیړیو پیړیو یرغلونو، جګړو او جنگیالیو ته سر نه دی ټیټ کړی. نور له اسمت څاروانه واوري.
لرغون پوهان هڅه کوي چې د نړۍ د یوه تر ټولو پخواني جماعت چې په افغانستان کې دی د پایش راز معلوم کړي. د ټي آر ټي ورلد راپور له مخې لرغون پوهان غواړي چې په دې ځان پوه کړي چې د نهو ګنبتو جماعت څرنګه په پیړیو پیړیو د زلزلو، یرغلونو او ګڼو نورو طبیعي پیښو په وړاندې مقاومت کړی او لا هم پاتې شوی دی. د جماعت د دې لپاره نو ګنبت وایي چې یو وخت کې نه ګنبتې لرلې. دا جماعت مزار شریف ته نږدې په بلخ ولسوالۍ کې دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا جماعت چا جوړ کړی، خو لرغونپوهان وایي چې په اتمه پیړۍ کې جوړ شوی دی. لومړی ځل د شپېتمې لسیزې په وروستیو کې یوې امریکایي لرغونپوهې په دې جماعت کې څېړنې وکړې. هغې ته د سیمې خلکو وویل چې چنګیز خان دا جماعت ویجاړ کړ. په 2006 میلادي کال لرغونپوهان وتوانېدل چې په دې جماعت کې کیندنې وکړي. د ټي آر ټي ورلد پر اساس دا جمعه چې سخت جګړې او یرغلونه پرې تیر شوي اوس تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخامخ دی.
دا ازادي راډیو دا خبری مجله له همدې سره پای ته ورسېده. په بلې خبری مجلې کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. سټوډیو ته بخیر راغلی.
تشکر از شما شیبر صاحب.